چې یو خلل اچونکی نسی کولای د سولې د برقراری لامل سي. تایمز اف انډیا د د پر څرګندونو د هند رسمي سرچینو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسوونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ایران او روسیې د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړې دي. طالبانو په مسکو غونډه کې ګډون وکړ او د راپورونو پر اساس یې هلته د هند له استازي سره هم وکتل، خو د ایران په غونډه کې طالبانو حضور نه درلود. تر اوسه د هند په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ لیدلوری د هغه مقالې عنوان دی چې وار آن د راکس خپرونې نشر کړې ده. لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د روسیې او چین ترمنځ د همکارۍ پر وړاندې فرصتونو او موانعو ته کتلې دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د مسکو او پیکینګ ترمنځ همکارۍ ته زمینه برابره سوه. په مقاله کې وروسته لولو چې روسیه او چین په ځینو برخو کې مشترک نظر لري. د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر اتل ټاکل کېدو سره دواړو هیوادونو مخالفت کړی و. خو د لیکوال په نظر په افغانستان کې د روسیه او چین ترمنځ د همکارۍ پر سر رښتونی موانع سته. د بیلګې په توګه دا چې روسیه د سیمه ییز امنیت په برخه کې تر ډیره له هند سره اړیکې لري، د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې له احتیاطه کار اخلي او غواړي په منځنۍ آسیا کې د اصلي امنیتي شریک په توګه خپل رول خوندي وساتي. دا موارد د لیکوال په باور د چین له ګټو سره په ټکر کې دي، ځکه د لیکوال په وینا چین غواړي د هند رول حذف کړي، په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي رول زیات کړي او په شینجن سیمه کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې سي. لیکوال ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع بله مسأله ده چې کولای سي د روسیې او چین ترمنځ د اختلاف لامل سي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
لبته مرغه د طالبانو د بریدونو او هغه بې نظمۍ له امله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډېر تاوانونه پیښ شوي او ډېر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي د دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل هریسټ جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې په هنتون د رسنیو او اړیکو څنګه لخوا هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کاری کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په ورستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او اکاسې لامل غټلې ده. د افغانستان دا نامتو اکاس او خبریال وای د دې جایزې ګټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې به د خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. ښاغلی حسینی خپل جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانۍ ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو له ډلې ظرفشان شریفي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابره کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلي دي. اغلی شریفي زیاتوي هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی، او د قلم او تعلیم لاره د خرات لونکي په لور حرکت کولای شي. د طالبانو لوبیا واکمنی دو تر دو میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم د ډلې دنجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې دنجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی انجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې ښایي یو ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لورې ډزې کوي. ویډیو اخیستونکی وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسله او شمامي مجسمې طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار یې نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فریر داره، فریر میکنن سر
په ټولنیزو رسنیو. دې خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبي ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامي مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یو فرهنګي وحشت وبلل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي، داسې ویډیوګانې خبرې کیږي چې ښایي د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د ورانه سویو مجسمو پاتې شوني او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډېر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و بنظم
لبته مرغد طالبانو د بریدونو او هغو بنظمي او لامل چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاو خواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمينه وران شوی دي. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسي بمونه ورغورځوي، ترڅنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو ترڅنګ اوبه ډنډي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثار وضعیت ښه نه دی او ډیر زیات متاثر شوی دی،
به نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایی که ته هم افغانستان دیر لرغونی تاریخی آثار او آبدات لدی، خور دیره لولوڑ و طبیعی او امنیتی گواخون و سرمختی. افغان فرهنگ پال نجیب منلی لازدی راژیو سر بخبرو که وویل چه دبامیان و بودا ده هیواد او نره پکچا ارزخت منه تاریخی آبدات چه باید پسام توگه و ساتل سی.
ده علاوات دینه چه زمانگه ده تاریخ نمایده که چه زمان پا معاصر اقتصاد که دیر قد نقش داری زکن چه کلا چه که خدای و وقت افغانستان که سوله راغله نو ده هغه توریستی جاذبه دی چه پا میلیونونو خلق کوله شی ده دیر دل تراشی او ده با ده افغانستان ده پار ده آید یا وستر منبعی نو ده ده تاریخی آثار و ساتل ده طول افغانانو فریزه ده.
خغلی منلی لطالبانو غواری چه ده افغانستان تاریخی آثار و فرهنگی زاینو ده خوندی توب لپاره ده جدی پا مکری. ده ده ویدیو لخبری دو روست ده خوال رسنه و گرن و کارون که هم پا ده خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبدات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبدات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په هغو به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خوا بل خوا ته وړل دغه ټولو په باره کې مطلق حکم راغلی دی چې هغه به په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون قضاتي بسم
که چه هم لخاغلی وسیق دا ازادی راژیو پختن مشخصه دا هم دیخ پریسوی ویدیو پاڑا و خونموری پا دی اره تونه ویل چه دا کار دا چال خواتر سرسوی او یا هم پا دی اره تیرن پلسوی کنه. دا پیخ داسی محل مطرح کیگی چه طالبان یو زلبیا پر طول افغانستان واکمن دی. طالبانو په خپل تیر واکمنی کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بیرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5
د طالبانو له واکمنې دوه وروسته ګنډ شمیر سندرغاړي له کندهاره وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم، چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته سوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. دی 55 کلن فرید نوید دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامو ته که لاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی وایي دغه پریکړه ته چې لاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګونو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. په لکولکو کې مت لري ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي، دا شپږ میاشتې د هنرمند نه څه فایده ده، خو د غلي ماښام وګټه سهار وڅټه. هغه چې وسته 15 میاشتې بیکاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري، د هغه تبله او باجا هم ځکه عاید او جایداد دي. هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود یې مې خوړلی دي، که موټر سایکل درلود یې مې خوړلې دي، که موټر درلود یې مې خوړلې دي، حتی راځه در کورو در شان ویل راېستلې دي خرڅي او نرمندان. نو اوس موږ دا غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بندي سي یا وکي یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لنډ لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
شار دکندهار وای شار دکندهار وای شار دکندهار وای پنجاده کی اترونه وای شش شمع اجلسونه وای نهی پنجوایی تگه انگورش کباقونه وای ارخوات سهیلونه وای
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګل دی چې د شعر وګمې د کتاب تر پانو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعری ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړې چې د ښاغلي حکیمی په یو شعر پیلېږي.
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته، زه لکه باچا دلته، زه لکه فقیر دلته. اوس به نو خود ویاړم، اوس به نو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر دلته. دیرو ته څه نه ښکارم، دیرو ته بیا یم گوهر، دیر می په کیسه کې نه، دیرو ته بیا پیر دلته. هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم. اخلم به باور د یار، سم لکه وزیر دلته. او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې موسا غوندې. شپه پاک وجدان دلته، شپه پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب، د یو غزل څو تصویره کتاب که دا راته وایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده. دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنې زما د متعلمې او محصلې د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه، ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکله، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټوله مې سره دا یو ځای کړې وای. نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ، یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي په کښې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي په کښې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته په کښې کې. او بیا خاصتا چې زه محصل وم په دې دوره کې بیا بېخي زیات شاعري کړې وه، ځکه د کور څخه لېرېوالی وو، نو هغه شاعري مې بس راخیستې ده او په دې کتاب کې مې ځای پر ځای کړې ده سر.
یعنې یو څوک چې په لومړیو وختونو کې شاعري کوي دی چې وروسته نوره شاعري کوي، شاعري ښه کېږي، او پخوانۍ شاعرۍ ته په ښه سترګه نه ګوري، نه یې چاپوي، د خلکو مخکې یې نه وایي، تاسو څنګه یعنې دا شاعري مو د دې وړ درته ښکاره شوه؟
بس دا به زه فکر کوم چې زه یم دا جرات مې کړی دی، نو ما هغه شاعري مې راخیستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې یوازې تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ وله زه به چاپ کړم، او که د چاپ نه وله نو زه به ځینې صرف نظر وکړم او تر تیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه یوازې دا چې زه ډېر تشویق کړلم او دا شاعري را سره تایید کړله، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخته ولاړ شې. او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې هم دا انتقاد پر کېږي چې شاعران هغه خلک دي چې مفلس دي. نو شاعران اکثره وخت د مفلسۍ په وخت شعرونه لیکي، بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفون راڅرګند شوي یا د چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو ده ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته دې وخت ورکړی اوسېږې، او وار یې کې وخت باید او ویلې کې مخته ولاړ شې.
یعنې انتخاب مو نه دی کړی کومه شاعري چې تاسو کړې هغه چې لاسته مو راغلې ټوله مو چاپ کړې؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا وه چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کوه چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکئ یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هغلته پسې ورک سو، هغه سمسټر به خلاص سو، چپر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه وه، یعنې په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبا ټکنالوژي مخکې ده، ځینې خلک یې شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي. ما دغسې کار نه و کړی، نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه. که چیرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای سوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړ شي او بالاخره ورکه شي، نو ځکه ما دغه شاعري سره را یو ځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که درنه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه معنی، توری توری شپی تا رنا چمانا ووای حقی تا رنا چمانا حقا چی لمینی نا انکار کوی وی بنو دغی تا رنا چمانا خیر کتیار دا تا ورو وکتل خیر کتیار دا تا ورو وکتل نور نو آینی تا رنا چمانا ستا را چخ سوال لیاد وواتا ستا را چخ سوال لیاد وواتا تا ویل دیوی تا رنا چمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دې ترنا سمانا
خپل شاعری چې کله ولې یا خپل دې پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې مینناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیر حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخه کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمه چې اوس شاعری زه کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوي یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د دې شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورسته باید بل ورسته د شعر ولیکیا زما په شاعری کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلای شي زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکنی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید د نوښت خاطر ولاړ شي نه دا چې تر لومړی شاعری ورسته شاعری شنه اوسي یعنی ورسته شاعری چې دی کې یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخه شي
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي ځینې بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري زما خو نظر ده که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دغه یو څه پکښې مهم دي نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعري نه کوي خو دوی ولې په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هېڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانس
ستاسو خپل شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړی دی چې هغه تا له نورو بېلوي
زما د شاعري چې هغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعری خوښوي او د روانه شاعری مینوال هم زیات ویلي نو زما شاعری چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم ډېر لغات پراني نه پکې کوم مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې څه مطالعه لرم قسم زما مسلک نه ده یعنی په لغات او په دوه شانو کې څه مطلب ډېر هدا پوهیږم خو ولې په شاعری کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعری وکړم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څه نا څه شوخی به خامخا پکښې وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغه نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه هم ورته لیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره قدی نم موسا کتاب ورت دالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ارنی رازه تمنا
کور مودان ستاسو هم ژوند دیوس
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خویندې دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډې پونم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوک می پونم چاپ شوی دي د خبرونې په دې برخه کې دا دواړه خویندې ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي غلی معصومی عزیزی لمړی لتا سپختم ستاسو کتاب چاپ ده مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تھیوریک مطالعه کړې و یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه
او ماشوم ته سې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ور باندې پوه سي او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سي دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تیریږي څه لاسته راوړنه لري څه یې خوښیږي څه کمزورتیاوې لري دغو ته مو پام کړی و او دغه سي خوندوره وي او ماشمانو ته پیغام ورته ولري بس ته غوښن تم پام کو
اغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویلولي که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه یې ووایي خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي په دې کې ما یوه کیسه ده په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دومره ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي که لویان مرسته ورسره ونه کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي باید کیسه ډېر اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو وویشي ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومانو ته لیکل شوي دي
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی ځکه دلته خیالي کیسې نه دي واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوی دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې
ماسومې ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه
دما خو اسم کیسه ولیکل نور دا نور ته مال مزید کوم سند لپاره لکم خو سيزو فکر کوم او زه په پیغام دا واقعي کیسه دي او خیالي دون نه دي ستدي هغه کټګوري کې راځي سي ماشمان واقعي کیسه خو خوي ل شپاو ترته کلنی پوري
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او کنه لیکوال اول دا په نظر کې ونی سي چې دا د کومې سینی کټګوري لپاره لیکم
ما خو څه سره کوم کیسه راغلی دی او سره کوم ما سیده یو دم لیکل دي نور زه دې ته نه متوجه زه دې چا لپاره لیکم خو اوس ما نور کیسه لیکل دي هغه تر دوه د کته سین ماشمان وته دي هغه تر اوسه نه چاپ سوی او په هغه کې ما فکر نه وکړ زه چا لپاره لیکم اوس زه ما لیکل ورسته ورته پام سو بیا راته مان مې سده کوم سین لپاره دي
کاملې ستاپ نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم خیالي کړم واقعي کړم او سره کوم ته کیسه ولیکم
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي
زه خوایم چې دواړه پکې وي ام خوند ولري او هم یو پیغام ولري که خوند ونه لري که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي ما خو یو پیغام ولري لاغه مې ډېر خوند اخیستل او بل ځینې وخت به دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي
ماسومې وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي ستا خپلې کیسې خوښیږي یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه او دغه ما څه څه مهم و هغه دا اوسې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې بیاسې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل چې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي او بیخي جنګ رامنځته نسي ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ما چې په کوچنینو او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وي هغه ټول به د جګړو وي خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو د ما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي
کاملې ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړ اخیستې و له اتې کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روانې وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
ماسومې په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه یې انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي شان بیا ډېر د چا په یادم پاته کېږي او خوندم ترې اخلي
ډېره مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې تاسو په سیر نور انجونی به هم وی چې غواړي څولي کی او غنجونو تاسو مشوره څه ده په ځنګړې توګه هغه ته چې غواړي د ماشوم ادبیات په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
دغه زه غنجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداد څوک خبر سي. موږ کې ډیر څه وي خو موږ نه یې ترې خبر، نو په دې خبرې ده پکار دی او دغه ځان تکړه کول پکار دی، خپل ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولای سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرې ده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یې خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوې وې او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، دغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولای سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیان ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري. او سیم پکې مشخص دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دخل تقاضو پمانا نہ رسیگو مونگ تدخل وجج مفہوم ہم چرے ان شلو مونگ تدخل اظہار نر جانا نہ کل رازی مونگ تبغت او زمانی سیاری کولی نشو مونگ تدخل قسمت بہر فیصلے کی نیو مونگ تدخل الفت بخخولی زمانہ کی نیو مونگ تدخل مینی سر تمدام بخو کی سسو مونگ تدخل آواز بہر زور اور مرائی د خاموشی چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسی تل لیکلی مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغل توب او د ځواني د سره نو خړکړی دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوری اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبي او پیجن راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو راځي چې خپل مرور شری سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو رازی چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې اوچې کړو مرای تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی وپیژنو ځان پې پوی کو بل پې پوی کو رازی چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو رازی چې زور رواج ته اور واچو نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو
Thank you. خبر پخ پلا راز نئی قاصد روڑی خبر ان پخ پلا راز جنت وتلی بگاڑم کلی تکل راز جنت وتلی بگاڑم کلی تکل راز نئی قاصد روڑی خبر ان پخ پلا راز جل رازی ہوئے تمر گھمزائے بے زایا او بے اجل رازی جنت وطلی بگاڑن کلی تکل رازی جنت وطلی بگاڑن کلی تکل رازی نئی قاصد روڑی خبر ان پخ پلا رازی
کلی